سلام ستړي مشي وخت مبخير تاسو زموږه کلا صدای رادیو نوري د خبر خبرونه په خبرونو پیلو. طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د لسګونو افغان کارکونکو خزو ته د قتل ګواښونه پارڅېړنه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یو نامه نوی راپور کې ویلي چې ګواښونه د مې په میاشت کې د نامعلوم کسانو لخوا شوي وو او د دغو خزو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواښونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه یې تحقیق پیل کړی دی. د یو نامه راپور په هرات او روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د ښځو پر تګ د بندیز یادونه هم کړې ده. ریپورت وایي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایه په تیر یو کال کې دوه برابره شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنه شوو افغانانو پر راتګ سره د کورونو کمښت لا پسې شدید شوی دی. د جایدادونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایې دوه برابره کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو زی کمی کړی دی. کابل ته راستنیدونکو او پلازمینه کې پخوانی اوسیدونکو وای په ځانګړي ډول هغه کورونه چې ډیر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره د مې میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بل پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړې ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له صوبې حملې سره مخامخ شو. او لسګونه زره اسرائیلیانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبیب کې مظاهره وکړه. د خلکو وروسته تر هغه سره کون تر وتل چې د اسرائیلو دولت په غزه کې د جګړې د پرخوالو تر هوړاندې کړه. مظاهره د هغه ټولنې لخوا جوړ شوې چې غړي یې غزې کې د برمته شو اسرائیلانو خپلوان دي. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پاتې ورسیږي کله چې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نشي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترنګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالانو ویل لري چې چېرته بیرته افغانستان ته ستانه شي ژوندي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړي توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزه او پاسپورت له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی افغان ڈرائیور کی پیو صورت ہم ویزا نو لور کئی او ہم داسم تے پاکستان ویزا چراغ ڈر مشکل تکلیف سر ملاوی گنا
وړاندې به د دغه موټروانو ستونزې هم در سره شریکې کړو. دا به هم راسره واورئ چې ځینې افغاني کورنۍ ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزاوې تطبیق کړې دي. د ځینو تجربې در سره شریکوو. څنګه کړی وو
یو چا په نو یو چا را بدنامي او یو مثال مخوري پورو تړل او دغه څنګه زمونږ روح لري پیوي او دی مناو دی حساو
لاندې به د دوی تجربې را سره واورئ. له دې سره بیره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم را اخلو نو مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په درې مهمو هیوادونو په ځنګړ ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د سازمان تازه په ویلمې کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتنې چې یادو خبریالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د نورو ستونزو او ننګونو تر څنګ اوس محل دوی د ویزو د نن تدنیت لامل د جبري ډیپورت کېدو له کوخ سره مخامخ دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمیر د خبریالان وایي د نورو ډېرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد له لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
په یاد پرسوي پولیس پاکستان د خپل یو سر د پولیسو له لوري ونیول شو. اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډیره سخته وي، ځکه له هغې پیښې وروسته مې د وړو کې ماشوم وضعیت ډیر خراب شوی دی او اوس هم له ډیرو ستونزو سره ژوند کوو.
یو بل افغان خبریال مرزی چې اوسمهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبریالانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو نورو بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالي تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندي کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف د ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولی شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د اګست په نهمه په یوې اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو شړلو ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې د هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبریالان د بیکارۍ او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یووړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسیس مغه غلزاده رادیو نوري. طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د ملګرو ملتونو د خزو څنګه حق راپور چې ویلی و افغانستان کې خزو انجونی لا پراخ محدودیتونه او تاریخوال سره مخ درت کړي او دا یو غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللی دی. دغه وزارت ویان په خپل اکسپانی دی او غیږ پیغام په خبرول سره دا کړي چې په افغانستان کې د خزو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل ذات صفات او کورنی امنیت الله بشپړ تضمینه برخمن دي. لدی سره سره یو شمیر افغان خزې اونجونی بیا وایي چې دا داوی د دوی د ورځنی ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات خزو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې شوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره یې تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې تر څنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادن سې دې افغانانو کې ووم چې موټر چلوونکي وهلي وو چې سې له محرم پرته انتقال نه کړو. د هغوی موټرونه خالي وو خو سې له محرم پرته نه وړلې. که څه هم ما بشپړ حجاب اغوستی و خو دا چې نارینه راسره نه وو ومې نشو کړای چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم. تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید د ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اگست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز یې د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې خپور سو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو تر څنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ او رد ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما وځه زادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخکخه لاساتي رادیو نوري د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټرو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او مرستیالانې کلیندار وایي پاکستاني چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړې، ځکه په خبرې د پاکستان سفارت له دې امله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي په دې اړه تاسو د رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې شمیر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزو تایید کړی ویل خپله د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزو شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټرې پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل همدې عمله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني غاړې چې افغان ډرایور په یو صورت ویزا نه ول ورکي او همداسې د پاکستان ویزا چې راخله ډېر مشکل تکلیف سره ملاويږي. نه مو خو کراچۍ ګاډیو کراچۍ راغلو ترانزیت ګاډیو د تیار راس پنځه لس ورځې میدانې وته هغه کې ودرولو بیا چې را خوشی کړو د ویزې را ما چالو کړې و سخت مصیبت سره راګیری او لارې مو خپل پاکستاني دي خو لارې زموږ دي او داسې تکلیف وو دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره څوک پښتنم نه کړو.
یو بل موټر چلون کې چې دی حمله غوښتل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسم ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب دی چې لکه افغانانو ګار خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې دا چاشتم وی زین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دی کارډ کې اجازه نه ورکو کله چې کله چې بس ګاډي ټول یې سر دی ولا شو لړی چا غم نه خوړل.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وو پلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورټي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکي چې موږ دا لیکل د سشوي چې پاکستاني لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور چې دی افغاني لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره د سده چې 95% چې پاکستاني پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه افغانان دي نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزه نه ورکي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله آسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې خارګوټي کې له درې تر څلور سوه تشې لارې ولاړې دي چې پاکستاني لورې چلوونکو او مرستیالانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې له دې دوی له ویزې او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څوم د تیر جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل اکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د سلو ډالرو په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پرې تګ راتګ کول شي. خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غږ لا ساتئ راډیو نه اورئ. اوس کولی شئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه په 24 ساعته توګه زموږ پر اپلیکیشن باندې واورئ. زموږ ویب پاڼې ته چې پته ازادي ریډیو ډاټ کام ده هلته ورشئ، زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، 24 ساعته زموږ خپرونې په غږیز ډول باندې واورئ. همدارنګه کولی شئ پر ویب پاڼه باندې موږ تعقیب کړئ، هلته مو راپورونه ولولئ. پر سوشل میډیا باندې ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او همدارنګه په واټساپ ګروپونه او ټلیګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړئ. وړاندې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو، خو اوس دې ته راځو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سري حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. دوی دا موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې دا څه ویلي چې تېرې یوه اونۍ کې له ډېر زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقونو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سري ډول په افغانستان کې په عامو خلکو باندې تطبیقیږي. ورزو الله فیروزی عزیزی دینه په دې راپور کې د هغو کسانو تجربې اورو چې د کورنیو په غړو باندې یا په کلیوالو باندې د دوی په ټکو په غیر عادلانه ډول د طالبانو لخوا حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق شوې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې په دروغ وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دورو وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
د ویلری پرتی ولسوالۍ یو وسیدونکو هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان رور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې پر 9 دېرش درو وهلی او د 2 کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د 2 ماشومانو پلار هم دی له 13 میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست 9 دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره 1.5 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې 1 اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبان نو د سترې محکمې وایند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست 9 رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تېرو 4 میاشتو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین که اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي و، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خو خبره یې دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کاسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنی وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی.
د بشری حقونو له اړخه دغه ډول سزاګانې خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بېطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بېلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپېژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ سه شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جماس کوچه مجاز نی ولایت صح دی ما نظر خدا غدا سی پاتراتیشنو کی خلق دی کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلق ډیر مصرف هم کی خو کخ یا سدی کړل یا غاصلات ورنه کی دا د دې نه په هویل وجه څخه دما نظر دا د شدغه خلکو ته کوم خلک کاروانګر دي دوست باید په هوای ورکول سي. په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دی یو کاروانګر ته لارښوونه کوي د فصل شاته ډیر کنټرول کوي. نو دا سي په زراعتي شبو کې باید وي انجنیران خلکو ته په هوای ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته او ټول لره بر افغانانو ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخته به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت. دا د چا د لاس؟ دا زموږ خپل د لاس. چې یو سړی راشي هغه تر شا ودرېدل، شل کاله په غراله تر شا ودرېدل، هغه خپل ډالر جمع کړل لاره خارج عشق او عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان وش پسنګر کې بمړ کېدد او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برت پر غز غریب وزلن کې
هغه ولاړ خارج ته اوس په ډالرو سره ووت. بېرته 15 کاله بعد چې دا حکومت هم وړي دغه حکومت غریب خلک بیا د هغه حکومت یې ځوروي، بیا بل حکومت چې راشي هغه ځوروي، اداره ځي ډالر جمع کړي ولاړ شي بل کشور ته. نو زما پیغام د افغانانو ته چې راځئ نور د هیچا پسې نه ځو، ټولو غریبانانو ورونو ته مې پیغام دا دی چې د هیچا پسې مه ځو، دغه لنډغرو پسې چې موږ ولاړ نه شو قسم په خدای که مخته ولاړ شي بریا زموږ ده. په سنګر کې موږ ورته ناست یو، جنګ موږ توره ګوله، سبا چې کامیاب وسوله بله دې نه پېژنې. ته د ماښام ډوډۍ قسم په خدای کې لري، دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه او 15 غریبانه پاتېږي، بیا به نور ظلم پر کوي. زه هم خپل په ورونو ظلم مه کوئ، پر دغه افغانانو چې پاتې عسکر پاتې دی، وروره ګوله یا کاربن پاتې دی، یا هر څوک پاتې دی،